د مشال ریډیو اوریدونکو مینه او سلامونه مې ومنه ز بشیر گواهیم او تاسو د مشال ریډیو په دې خبري غړې کې هر کله وای ل دولسو څخه تر ایبي بجې پورې په دې خبرونه کې به تاسو به لا بیل ریپورتونه وړاندې کو په ورځنۍ او تودو حالاتو مخبرو او په دې اړه چیړنی او مرکې هم د دې غړې برخه دي مطبوعاتي کتنې هم په دې غړې کې شته او خبرونه خو زموږ د ګړې په سر کې وي چې بوروال کاکړ به تاسو ته وړاندې کړي راځي چې وایي
نمړې د مهم خبرونو سره ټکي د خیبر پښتونخوا امنیتي ادارو د محرم میاشتې لپاره امنیتي پلان وړاندې کړی دی. د افغانستان د سولې علي شورا وایي که پاکستان په افغانستان کې امن غواړي نو د وسلوالو طالبانو ملاتړ دې پرېږدي. او امریکا وایي ایران د توغندیو په ازمویلو د ملګرو ملتونو له بندیزونو سرغړونه کړې ده. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا امنیتي ادارو د محرم میاشتې پر مهال د امنیت لپاره پلان وړاندې کړی دی. د پېښور د پولیسو مشر مبارک زیب خان د سه شنبې په مازیګر تر خبرې غونډې وروسته مشال راډیو ته وویل چې د محرم د ماتمي جلوسونو لپاره سخت امنیتي ګامونه پورته سوي دي. ده وویل د محرم د ماتمي جلوسونو ځایونو ته د افغان کډوالو او قبایلي سیمو بې کورسو خلکو پر تګ راتګ بندیز دی.
افغان لپاره خدا دی چې داغي خو انټری چکم د محرم اکټیویټیز کوم علاقو کې دي هغه باندې بند دي او هغه شان آی ڈی پیز باندې هم خاص کر د سات نواله تر د 10 محرم پورې هغه باندې بند دي. نور خار کې کدي ګرځي را ګرځي نو خپل آی ڈی د ساتي چې پہچانې کیږي چې څوک دي.
مبارک زیب خان دا هم ویل چې د محرم پر مهال د وسلو پر ګرځولو پر موټر سایکل د دوو کسانو سپارلی او له اذان او خطبې پرته د لویو سپیکرونو پر استعمال هم بندیز لګول شوی دی. د محرم پر مهال په ټوله خیبر پښتونخوا کې پېښور، کوهاټ، ټانګو او ډیرا اسماعیل خان حساس ګرځول شوی دی. د خیبر پښتونخوا یو شمیر ځلی ناظمان وایي صوبایي حکومت دوی له پامه غورځولی دی. د دې ناظمانو په وینا د خیبر پښتونخوا حکومت یو پلو د دوی لپاره د اختیارات اصول نه دی جوړ کړي او بل پلو یې په هغه کمیشن کې له دوی سره سلا نه ده کړې چې د ناظمانو د کار او فعالیت څارنه وکړي. د مردان ناظم حمایت الله مایار د سه شنبې په ورځ ناوخته په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
پکارو چې اگر ریګولیټر چې هغه کې د ناظمانو نمائندګي لري ځاړه پکارو ناظمانو आवाज هغه کې نوی دغه رائے پکې نوی او داسې یو ادارې وي چې هغه تا پای باندې یو زور اور کینو لري او هغه د خپل مردي فیصلې کې ټول خلک کې د صوبایي حکومت ته
خو د خیبر پښتونخوا د بلدیاتو وزیر عنایت الله خان بیا مشال راډیو ته وویل چې د ناظمانو په اړه د پلټونو په کمیشن کې د ناظمانو ناسته څه جواز نه لري. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي که پاکستان رښتیا په افغانستان کې سوله غواړي نو دی د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د ډزبندۍ زمینه برابر کړي. دا خبره د سولې د عالی شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د سه شنبې په ورځ ناوخته مشال ریډیو ته وکړه. محمد اسماعیل قاسمیار وویل که پاکستان په افغانستان کې امن غواړي نو د وسلوالو طالبانو ملاتړ دې پرېږدي. خو پاکستانی چارواکي نه یوازې له وسلوالو طالبانو سره د ملاتړ خبره یوازې تور بولي بلکې وایي چې دوی په افغانستان کې د سولې لپاره هلو ځلو ته ژمن دي. د افغانستان د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت چاردره ولسوالۍ بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې ده. د کندوز د امنیه قمندانۍ ویاند سید سرور حسینی نن مشال راډیو ته وویل چې تیره شپه له درو لورو پر ولسوالۍ عملیات وسو چې په نتیجه کې یو وسلوالو طالبانو ولسوالۍ پرېښوده. نوموړي ویلي چې په دې عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده خو طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کندوز ولایت پر سرپرست والی حمدالله دانشی وایي چې په وروستیو جګړو کې او پوځي عملیاتو کې زیانمنو کسانو ته یې له کورنیو او نړیوالو ادارو د مرستې غوښتنه کړې ده. حمدالله دانشی د بیګا مشال راډیو ته وویل چې د همدې هدف لپاره یو 50 کسیز پلاوی دې ولایت ته روان دی. حمدالله دانشی زیاته کړه چې له ټولو ملي او نړیوالو ادارو یې د مرستې غوښتنه کړې ده او هغوی مثبت ځواب ورکړی دی. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د بی پایلټ الوتکې په برید کې د داعش وسلوالې ډلې 15 مهم غړي وژل شوې دي. د ننګرهار د اچین ولسوالۍ ولسوال حاجی محمد غالب مجاهد بیګا مشال راډیو ته وویل چې بی پایلټ الوتکې د داعش دا غړي د سه شنبې په مازیګر د پېښې په سیمه کې وژل دي. وسلوال طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د ولسی جرګې یو پلاوی نن روس ته سفر وکړي. دا پلاوی به په افغانستان کې د داعش او نورو دولت ضد وسله والو ډلو په وړاندې د مبارزې لپاره د روس د پوځي مرستې غوښتنه وکړي. د دې پلاوی مشري کوونکی او د ولسی جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی مشال راډیو ته وویل چې دوی به هلته په څرګند ووایي چې افغانستان پر خپل خاوره د بل چا عملیاتو ته اجازه نه ورکوي. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف د سې شنبې په ورځ په ماسکو کې یو کانفرنس ته وویل موږ تیار یو چې د افغانستان د ځواکونو د وړتیاو لوړېدو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړو. د امریکا د دفاع وزارت وای ایران د تیر اونۍ په پا پای کې د توغندیو په ازمویلو د ملګرو ملتونو له بندیزونو سرغړونه کړې ده. د امریکا د دفاع وزارت د سه شنبې په ورځ ناوخته وویل چې دا مسله به په ملګرو ملتونو کې راپورته کوي. د یاد وزارت ویاند مارک ټونر وویل موږ به دا مسله د تیر په څیر د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې راپورته کړو. ایران ویلي چې د حماد په نامه دا توغندی د روانې میاشتې پر 11 نیټه ازمویلې ده. داسې ښکاري چې دا د ایران لومړی داسې یو ځانګړی هدف لشتونکی توغندی دی چې له ایرانه تر اسرائیل رسېدای سي. ویل کېږي چې د دې توغندي ازموینه په 1921 کې وړاندې سوي د ملګرو ملتونو له هغه قرارداده سرغړونه ده کوم چې پر ایران د بیلستیک توغندي جوړولو بندیز لګولی و. د خبرونو پای او سم تاسو ته د موسم حال او د کرنسیو بي احمد الله وړاندې کوي.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوی د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر 1.15 روپۍ اخستل کیږي او 1.04 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 1.48 روپۍ او 1.48 روپۍ 50 پیسې. یو پاوند 1.58 روپۍ 50 پیسې او 1.95 روپۍ 30 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 23.30 روپۍ او 23.50 روپۍ. یو سعودي ریال 20.55 روپۍ او 20.70 روپۍ. یو افغانۍ 1.28 روپۍ او 1.46 روپۍ او 240 ایرانی ریال په یو پاکستان روپیه خسته کیږي او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورس بعد پیښور او بنو په یو نیم ځای کې وریاځي خوري وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 1.5 نه کم 1.20. په بنو کې به زیات نه زیات 1.5 نه کم 1.40 او په کوټه کې به زیات نه زیات 23 او کم نه کم 21 ډیګري سینټیګریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اور خبرونه مو زموږ له همکارانو اوریدل. په دې غړي کې بعد نور رپورټون ترڅنګ د دې رپورټون تفصیل اورو. د خیبر پختونخوا پولیس وای د محرم په محل د سختو امنیتی ګامونو تدابیر نیولې دي.
دا اسلحه په نمائش موټر سایکل باندې ډبل سواری باندې دا لاؤډ سپیکر په استعمال لاؤډ سپیکر صرف د جمعې د خطبه او د اذان نه پورې الاؤډ دی. هغه نه علاوه په هغه باندې پابندی ده.
د شمالي وزیرستان د 500 تحصیلونو کډوال وای د حکومت ټول قانوني شرایط پوره کړی او باید چې مرسته ورته بحال شي.
دغه سیا کړیږي او په باندې شپرته یې نام پیرته پرېږدي نام کورته پرېږدي نه رسن ملاویږي نه پیسې ملاویږي.
پاکستانی چارواکي وایي د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرو بیا شروع کولو لپاره همکاري ته تیار دي. خو د سیاسي چارو یو افغان کارپو په دې اړه څه وایي؟
دا بیا یو بل لوبه ده، یو بل ډرامه ده. دا چې وایي چې موږ امریکا طالبان مذاکرات ته حاضر کوو، معنا یې څه ده؟ معنا دا ده چې د طالبانو دی په لاس کې یاره لازم چې وګړي جنگي یاره لازم چې وګړي مذاکرات مې شي راوړي.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم لرو د مشال ریډیو سره. اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم همدا وسوره دي شي. د خبر پختونخوا پولیس وایي چې محرم میاشت کې به پیښور کې 121 جلوسونه کیږي او د نهاویا امام بارګاه او د امنیت لپاره سخت ګامونه اخیستي دي. د پولیسو په خبره د جلوسونو په خوښه کې به افغان او د قبایلي سیمو کډوالو ګرځېدو ته اجازت نه وي. د پیښور کوارټ هنګو او ډېر اسمل خان ضلع تر ټولو حساسې ګرځول شوي او امنیتي تدابیر به پکې له نورو ځایونو ډېر سخت وي. غلام غوث یې تفصیل درته وایي.
په پېښور کې د محرم د امنیتی پلان په اړه تیر مازدیګر په پولیس لاین پېښور کې د خبري غونډې وروسته له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د پېښور د پولیسو مشر سی سی پی او مبارک زیب خان وویل چې د پېښور د 121 ماتمی جلوسونو د امنیت لپاره 2500 پولیسو ته امنیتی ذمہواری ورکړې شوې دي.
زبنگ ټول په پېښور کې 79 هغه دی امام بارګا دی کې سبلون هم شامل دي 12 سبلون دي نور امام بارګا دي خو بیا چې کبو سنسټیو دي نو هغه 20 دي او جلوسونه ټوټل د جلوسونو تعداد زمونږ 121 دي یو سل یو ویش او هغه کې چې کوم غټ جلوسونه دي مین جلوسونه دي نو هغه 30 دي. پولیس والا زمونږ سکیورټي به تقریبا 7500 نفری پولیس او چې کوم نور لا انفورسمنت ایجنسیان دي نو دا په محرم کې اسپیشلی په یوم عاشور شب عاشور یعنی 9 او 10 محرم باندې بدل لګي.
د پېښور د پولیسو مشر سی سی پی او مبارک زیب خان زیاته کړه چې په پېښور کې د محرم د ماتمی جلوسونو په ځایونو کې د افغان کډوالو او د قبایلي سیمو نه بې کوره شوي خلکو په تګ راتګ بندیز لګول شوی دی.
افغان لپاره خدا دی چې د هغې خو انټری چې کوم د محرم اکټیویټیز کوم علاقو کې دي هغې باندې بند دی او دغه شان آی ڈی پیز باندې هم خاص کر په 7 نواله تر 10 محرم پورې هغه باندې بند دی. نور خار کې کدی ګرځي را ګرځي نو خپل آی ڈی د ساتي چې پہچانې کېږي چې څوک دی.
د پېښور سی سی پی او مبارک زیب خان دا هم وویل چې د ده په 100 سلور سلو اخلان دي د وسلې په ګرځولو او د جمعې د خطبو او اذان نه علاوه د لوډ سپیکر په استعمال او د کرکی په موادو او تقریرونو هم بندیز لګول شوی دی.
د اسلحه په نمایش باندې 144 دفعه لګېدلې ده. موټر سایکل باندې ډبل سواری باندې ده. دین علاوه هیډ مټیریل وال چاکینګ لاؤډ سپیکر په استعمال په دې ټولو باندې لاؤډ سپیکر صرف د جمعې د خطبې او د اذان نه پورې هغه دی الاؤډ دی هغې نه علاوه په هغې باندې پابندي ده.
د یادونې وړ ده چې د محرم د ماتمی جلوسونو لپاره په ټوله خیبر پښتونخوا کې سخت امنیتی پلان جوړ کړی شوی دی او د خیبر پښتونخوا د پولیسو محکمې د محرم لپاره پېښور، کوهاټ، ډېره اسماعیل خان او هنګو تر ټولو حساسې ضلع ګرځولې دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د چهارشنبې یا شروع د ورځې پروګرامونه
دی هیلی په پاوکم یولس بجو،
حجرا په یونیمه بجا،
ستونزی او سرکار په پاو باندې دوو بجو،
د کرخی پر غاړه په دونیمه بجو،
د نړۍ رنگونه په درینیمه بجو،
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجې،
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمه بجو.
اوریدونکو دغه خبرونه تاسو نن له مشال ریډیو څخه اوریدل شي. د شمالي وزیرستان د 500 هغه تحصیلونو بې کوره شوي خلک چې د روسیو کې په حکومت مرستې بندي کړي دي وایي چې د ټولو شرایطو تر پوره کولو وروسته هم ورته د خوراکي موادو ورکول نه دي بحال شوي. دوی کې ډېر خلک لا هم په بنو کې اوسیږي او په وینا یې حکومت هیڅ چرته تکته نه پرېږدي. حکومتي چارواکي وایي د ملکانو لخوا تصدیق شوي جګړې ځپلي کډوالو سره په مرستو بعد دوی د کاغذونو تر ارزولو وروسته غور کوي. عمر دراز وزیر په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
شمالی وزیرستان 15 تحصیلونو رزمک دوسلی گاڑیوم شوا او سپینوام اغا کورانی چه دا عملیاتو لوجه یکڑه کڑه او بنو خوشا که دا کڑواله جوان کوی وای چه دولت دا روجه پا میاش که دا دوی راشن او مرسته بن کڑه خو بیا پولیتیکل انتظامی ورطا امر ورکو چه اغا طول کڑوال چه دا یادو تحصیلونو راوتلی او مرسته بندی نو دا ملکانو نده تصدیق وکڑی او بیا با قبایلی سیمو لپاره قدرتی افتونو سره مبارزه اداره اف ڈی ایم ای د دوی مرستې به حل کړي. خو دغه بې کوره شوې کورنۍ وایي ټول لوازمات یې پوره کړي خو لا هم د دوی په مسله غور نه کیږي. د شمالي وزیرستان ګاډیوم تحصیل کډوال ګلان نور وایي
اول جنگ چې شری شوی د امیز رومتر شوی باندې درغلی پیسې باندې کړل د امیز بیا غا وکړل یو دی بل دی او میډیا ته هر دی امیز پر یو دره سوه خو امیز پر یو چا ونار ودا اخیری دی امیز خپل چکلې او د څه تصدیق وکړه ملکونه په بازاریا اگر وې نشټول اگر وکړل قانوني کی ما کړو یو دا نشټول وکړل خو بیا نشته هیڅ نه ملایږي لغاس یا کړیږي او بوبانی شه پروتې نن پرتا پرز دینم کورته پرز دی نه رسن ملایږي نه پیسې ملایږي
دا شوه تحصیل محمد رحیم وای پولیټیکل انتظامیه سره د تصدیق ټوله پرچې جمع کړې څنګه چې ورته ویلې شوی ول
میزا خیمه تنظیم دلتا لاکھ دلتا حکومتی تھی میرا دروبو چی کنڈی سے غلط تھی پوسا چرتائی سے نوغا تھے باپ اپنے کہہ دی بل نیجے سر تحصیل دار تعلق لائی دی لکھا اسی جی پر نرم شاہ بزور کے لکھا پراپرٹی تلا کاروبار سے ہمیں جی نرم شاہ بزور سارا نرم شاہ بزور کے میز در پخیر ملکون نہ تصدیق و توقع پایا پوسا میز ملکون پر گل دے محمد نور وزیر دے جگہ تصدیق و توقع آکاغ جی پی سر ہمیں جامع کر دی پی
نیکواز خان وای پیښور ته روان شوی او دا ایف ڈی ایم ای دفتر مخه تبا تر هغه ناست وی تر سو یې چې مسله حل نوی
نقدی پیسې مات بند شو لري څنګه بند شو نیش دا مهرباني حکومت وکړو چې نیش دا چی کا پکو کا نیش په درو شې وی بالکل دا یو سای نه روکالي تا جوړی شه په تل کې مروات شه د نیش دا چی کا په سید په سراب مزګه پر تدې کانا د کیرا به یورا دا نه واپس کلی تا تلای شي نه دلا تا څور دا ملاوی چې نه خورو کا ورته ملاوی چې نه پیسې ورته ملاوی چې په مان شه روندي کا پیسې نه ملاوی چې خورو کان ملاوی چې دا د مهرباني خو وګو چې نیش دا اډر وګو چې نیش په خپل اختیار باندې لوټ شي او په واځه حکومت
د شمالی وزیرستان 15 تحصیلونو دغه مشکل په اړه پولیټیکل انتظامیه چارواکي وایي دوی د یادو تحصیلونو هغه کورنۍ چې بې کوره شوې د تصدیق عمل یې پوره کړی او ایف ډی ایم ای دفتر ته یې استولې چې مزید فیصله به هغوی کوي نو دغه پوښتنه مو د ایف ډی ایم ای چارواکو څخه هم وکړه بنو کې د ایف ډی ایم ای یو والا چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط وویل چې پولیټیکل انتظامیه له طرفه ورته پوره تصدیق عمل نه دی پوره شوی او دغه کورنۍ مرستو په بحالولو خبرې روانې دي او تمه کیږي چې بحال بشي د 15 تحصیلونو بې کوره شوي کډوال شکایت کړي چې دوی تش یو بل دفتر ته لیږي چې هسې پرې وخت اړوي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
څوک شته که نشته څه چې زمونږ د پښتنو تپوس وکړي او مونږ ته یو لاره وښي
دا ماشومه مې غېږ کې به ما ډېر کنډه تا پورې ځان داسې زنګول ما دا ماشومه مې بچې خوبه چپه ډېره شوه لور مې د غېږ نه لاړه برخم لاړه لوپټم لاړه چپل م لاړې
کله یې مونږ ته کارتونه راکړو اوس یې مونږ او پولیس لاس پکې روان پولیس ته شکایت کاری کې اول درته دا چې داسې بڼه
مشال راډیو د بې وسه او خاموش خلکو غږ
اوریدن کو تاسو زموږ غغل مشال ریډیو څخه اورئ اوس هم له خبر ایجنسی رپورت کته هم په دې ورستو کې حکومت اعلان وکړ چې د خبر ایجنسی په باړه کې امنیت پرځای شوی او هلته کډوال لیګل پیل کړ خو ستانه شوی خلک خوشاله نه دي دوی کې زینو مشال ریډیو ته وویل چې د ګڼو نور ستونزو سربیره د باړې مهمې لارې تړل شوې دي د دوی په خبره په سیمه کې موجود امنیتي ځواکونو سره د تګ راتګ په مهال سختي کوي دوی له حکومت غوښتي چې دغه ستونزې د حل سره سره د ورته نور بنیادي سهولتونه هم برابر کړل شي فرهاد شینواری په اړه رپورت لري
د خیبر ایجنسی په باړه کې د وسلوالو پر ضد د 2009 رئیسې پیل شوي پوځي عملیات سرته رسیدلی دي او په دې وروستو کې ورته په زرګونه بې کوره شوي خلک بیرته ستانه شوي دي خو دغه خلک وایي چې د باړې په زیاتره برخو کې اوس هم مهمې لارې بندې دي او د امنیتي ځواکونو لخوا ورسره نرم چلند نه کیږي په دې هکله د باړې سیمې یو مشر اختیار بادشاه پریدی مشال ریډیو ته
زوی په زوی باندې چک پوسټ دی او زوی په زوی باندې تلاشی دی دوم نمبر غټ مشکل پکې دا دی چې لیارې ټولې بندي ول یارم کولو نشته کای شپې څخه ایمرجنسی شو یا څه حادثه راغلا نو بیا بیا غوړې مالته ولوډو چې کله د خلکو واپسی دو کوي ای واپسی سسمه مین لیارې سړکونه کولو کی
او د باړې سیمې بل مشر نصیب پر دیخ پلستون زی صداسه بیان کړي
نو دا ټول شیونه روډونه چې کم دي چې کم و خراب شوی نورې جوړ کړي نه دي په ټولو مسلو باندې کورونه چې چا وران دي هغو دم رضوی نشته چې اپ کې سر پامن کېږي ځکه چې دا تقریبا چې په دا شپې کوله کار پی وشرې دا اول د ټولو نه بهتره خبره روډ دو د بجلی دو د اوبو مسله دو ځکه چې دا درې خو د 24 ګنټې زندګۍ سره تړلي شیونه دي
په باډه کې د بندو لارو او د امنیتي ځواکونو لخوا خلکو سره د سختي کولو د غستون زمو چې کله د یاد سیمې نه د کمی اسمبلی غړي ناصر خان پردي ته وړاندې کړي نو دوی وویل
په دې سلسله کې موږ د مخکې نه شروع نه ډېر کار کړی دی او تقریبا دا باډه مین روډ چې و د موږ کلو کړو اوس دې امن او امان په حوالہ داسې وړې وړې مسائلې دي خو ان شاء الله دا ټول لارې په ان شاء الله کولاو شي او خلکو لپاره دا سہولت دوباره بحال شي
د خیبر جنسې د باړې خلک د حکومت غوښتنه کوي چې د دوی د کلیو ټول لارې د اخلاص کړل شي فرحات شنواره مشال ریډیو خیبر جنسې
تبصرې شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. خبر پښتونخوا کې د ضلعي حکومتونو لپاره ټاکنې د روان کال د مئی په 1 شوه وي. ټاکل شوی ضلع او تحصیل نظمان وای چې تر اوسه پورې د دوی واک اختیار نه دی معلوم. ځینې نظمانو د صوبایي حکومت لخوا جوړ شوی لوکل ګورمنټ کمیشن رد کړی او وای دی کې باید دوی ته نمائندګي ورکړل شي. په دې اړه نور حال له خالد خان څخه اورو.
خیبر پختونخوا کې نوې منتخب شوی ضلعي ناظمین د صوبایي حکومت نه د ضلعي حکومتونو لپاره د اختیاراتو قانون یا رولز اف بزنس سره سره په لوکل ګورنمنټ کمیشن کې د ناظمینو نمائندګي غواړي او وایي چې د ضلعي حکومتونو د سارنې لپاره جوړ دغه اداره کې د دوی استازیتوب ډیر ضروری دی. د مردان ضلعي نه د عوامي نیشنل پارټي په ټیکټ منتخب شوی ضلعي ناظم حمایت الله مایار وایي صوبایي حکومت لا تر اوسه پورې د ضلعي حکومتونو د پاره رولز اف بزنس نه دی جوړ کړی او نه یې ضلعي ناظمینو ته په لوکل ګورنمنټ کمیشن کې نمائندګي ورکړې ده.
پکاره چې اگر ریګولیټر چې هغه کې ناظمان نمائندګي لري ځاړه پکاره ناظمانو आवाज هغه کې نوی دغه رائے پکې نوی او داسې یو ادارې وي چې هغه ته پای باندې یو زور اور کینو لري او هغه د خپل مرضی فیصله کې ټول خلک کې د صوبایي حکومت ته
حمایت الله مایار سوق چې په 2002 کې هم د مردان ضلعي ناظم پاتې شویدی وایټ په لوکل ګورنمنټ کمیشن کې د ناظمینو غیر موجودګي یو غیر جمهوریتي عمل دی. خو بیا د ضلعي حکومتونو لپاره صوبایي وزیر عنایت الله خان وایي چې کومه اداره یا کمیشن د ناظمینو خلاف سفارشات یا پلټنه کوي پاغه کې د ناظمینو موجودګي سجواز نه لري.
او لوکل ګورنمنټ کمیشن چونګه ظاهر خبره چې انکوایریز ناظمانو کوي او ناظم نمائنده پکې ناس کینو بیا کانفلیکټ اف انټرست راځي نو دیو جن د دې پېښې نظر پدې کې لکه د ناظمانو نمائنده نه ایښودل شوی.
دغه شان د برادر نه د جماعت اسلامي په ټیکټ منتخب شوی ضلعي ناظم صاحبزاده فصیح الله وایي په کار دا چې د ضلعي ناظمینو او صوبایي حکومت په منځ کې خطرون او همکاري وي.
کومه لازمه نشته خو چونکه اولنې میاشت سٹارټ اگست شوی دی امید لرو صوبایي حکومت نه ان شاء الله تعالی چې کوم رول دا بزنس دی او په صحیح مانو کې د لاندې سطح ته د ویلج کونسل اساته د کور کلی په سطح باندې ان شاء الله تعالی دا به د عوام په لابه بوت د لپاره بربور کار کوي.
دا یادونه ده چې د ضلعي حکومتونو د پرمختګ د لپاره د پنګي او نور وسایلو ورکولو د لپاره صوبایي مالیاتي کمیشن کې د ضلعي او تحصیل ناظمینو له اړخه دوه نمائندگان منتخب شوی دي کوم چې په تیر ضلعي حکومتونو کې د صوبایي حکومت په خوخه به اخیستل شو. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسۍ سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوریدونکو، د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دا د نړیوالو فشارونو نتیجه ده چې پاکستان په دې وروستیو کې بیا بیا د طالبانو د مذاکراتو د پیلولو لپاره د همکارۍ خبره کوي. پرون د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز وویل چې دوی غواړي د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې بیا شروع کړي. افغان چارواکي وایي پاکستان د طالبان اوربند کولو ته مجبور کړي نو بیا به ورسره خبرې وکړي. قسیم سولمل له په اړه نور تفصیل لري.
د سولې عالي شورا په دې باور ده چې په افغانستان کې د روانو ناامنیو او جګړې د حقایقو په اړه د سیمې او نړۍ د هیوادونو څرګندونو پاکستان اړ کړ څو د افغانستان د سولې په خبرو کې پر منځګړیتوب ټینګار وکړي. د سولې د عالي شورا د بهرنۍ اړیکو سلاحکار محمد اسماعیل قاسمیار د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
کوم فشارونه چې د سیمې په کچه د پاکستان پر حکومت او دغه راز د سیمې نه بهر شاید د امریکا او ناټو د هیوادونو لخوا وي، دوی به یې ویلي وي چې له انتحار، چاودنې او ډله ییزو حملو څخه چې ملاتړ کیږي هغه باید پای ته ورسول شي او په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره صادقانه همکاري وشي.
ښاغلی قاسمیار زیاته کړه چې که پاکستان په رښتیا سره په دغه پروسه کې صادق وي نو باید د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ اوربند ته زمینه برابره کړي او له دغې ډلې خپل ملاتړ بند کړي. په وروستیو کې پاکستاني چارواکو ویلي چې د افغانستان د سولې د ځنډیدلې بهیر منځګړیتوب ته چمتو دي. یو له دغو چارواکو څخه د دغه هیواد صدر اعظم نواز شریف دی. خو د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د وزیرانو شورا په وروستۍ ناسته کې د پاکستان د صدر اعظم د دې څرګندونو په غبرګون وویل چې دا هیواد باید لومړی له طالبانو سره خپلې مرستې بندې کړي. د ښاغلي عبدالله په وینا که پر طالبانو د پاکستان مرستې بندې سي دغه ډله به د جګړې د دوام توان ونه لري. د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې دویم پړاو خبرې چې ټاکل سوی و د روان کال د جولای په وروستۍ نیټه ترسره سي د ملا عمر د مرګ له خبر سره وځنډول سوې.
د قسیم سولمن رپورت مور ده. لکه څنګه چې تاسو په دغه رپورت کې واورېدل، افغان چارواکي وایي پاکستان د نړیوالو فشارونو له کبله اړ شوی چې د افغانستان د حکومت او طالبان ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیلولو لپاره هڅې وکړي. خو د کابل پوهنتون استاد نصرالله ستانکزی وایي داسې نه ده. نوموړی زیاتوي چې د پاکستان په خبرو به هله باور پیدا شي چې په عملي ډول طالبان افغان حکومت سره جنگ بندۍ کولو ته راضي کړي. نصرالله ستانکزی سره زموږ همکار نوریاس نوری مرکه کړې او په سر کې تی پوښتلي چې آیا پاکستان به د سیمه ییزو فشارونو په وړاندې همداسې پاتې شي او که نه هغه څه به وکړي چې افغان حکومت یې غواړي.
زه فکر کوم چې پاکستان د نړیوالو فشارونو څخه د تېښتې ټول تکتیکونه زده دي. حتی که اوس دغه فشارونه راغلي هم دي، یوازې په مطبوعاتي کانفرانس کې د خبرې کول دا ډېرې تکراري خبرې دي. په وار وار د افغانستان په تېرو 14 کلو کې پاکستاني مقاماتو، پاکستاني لوړ پوړو چارواکو، د صدر اعظمانو په شمول، د جمهور رئیسانو په شمول دا خبرې کړې دي. زه فکر کوم چې دا بیا یوه بله لوبه ده، یوه بله ډرامه ده. په حقیقت کې دا جګړه د افغانستان په ضد، لکه د افغانستان جمهور رئیس وایي، دا یو نه اعلان شوې جګړه ده چې پاکستانیان رهبري کوي. یوه مسله، بله مسله دا ده چې د داسې مذاکراتو لپاره چې بل پالیسي کابل اعتماد وکړي، چې د افغانستان خلک اعتماد وکړي، چې زه فکر کوم چې نړیواله ګرانټي او تضمینات ته سره پوچول لري. دا خپله دا چې وایي موږ هماره طالبان مذاکرات ته حاضر کړو، مانا څه ده؟ مانا دا ده چې د طالبان دوی په لاس کې دي، هر لحظه چې وغواړي جنګي، هر لحظه چې وغواړي مذاکرات میش پیدا ولي.
استنیزه صاحب، یو بل موضوع اوس کله چې پاکستاني چارواکي، لوړ پوړي چارواکي من جمله د پاکستان صدر اعظم دا خبره کوي چې موږ آماده یو، آماده یو چې د افغانستان د سولې په خبرو کې منځګړیتوب وکړو، چې دا خبره بیرته پایل شي. کله کله له افغان چارواکو له اړخه هم داسې اورېدل کېږي چې پاکستان باید دا وکړي، هغه وکړي، دا وکړي، هغه وکړي. نو کله چې هغوی دا خپل چمتووالی ښیي، څه باید وشي؟ افغان لوري ته څه پکار ده اوس؟
افغان حکومت دا پکار ده چې باید پاکستان ته دا ووایي په ډېر صراحت سره چې هغه جګړه چې دوی شروع کړې، هغه جګړه دې ودرې، یعنې اوربند دي وکړي.
یعنی منظور دا ده ستاسو چې طالبان باید د افغانستان له حکومت سره اوربند وکړي، نه پاکستان؟
زه ذهن لرم دغه جګړه زه فکر نه کوم چې طالبان مستقیبه نکړي. د دې قضیې شاید اوسنی طالبان د افغانستان په جګړه کې نه دي دخیل. مختلفې ډلې لکه داعش، لکه د ازبکستان اسلامي غورځنګ، لکه د چچنیان، لکه د چوکتو، دا ټول طالبان نه دي، دا ټول افغانان هم دي، ټول اسلامي تحریک غړي هم دي. بلان حتی ویل کېږي چې ځینې ملیشیایي ګروپونه تر دغه عناوینو لاندې مستقیما د پاکستان ملیشیا پوځونه په افغانستان کې جګړه کوي.
د
مشال مرکا د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل تکنیک چې کوم دی
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ. اوریدونکو د خبرونې نیمای کې د لسنیمې بجې شوې. ل بوروال کاکړ د خبرونو لنډی زور.
د خیبر پښتونخوا د امنیتی ادارو د محرم میاشتې پر مهال د امنیت لپاره پلان وړاندې کړی دی. د پېښور د پولیسو مشر مبارک زیب خان د سې شنبه په مازیګر تر خبري غونډې وروسته مشال راډیو ته وویل چې د محرم د ماتمی جلوسونو لپاره سخت امنیتی ګامونه پورته شوي دي. د خیبر پښتونخوا یو شمیر ځلی ناظمان وایي صوبایي حکومت دوی له پامه غورځولی دی. د دې ناظمانو په وینا د خیبر پښتونخوا حکومت یو پلو د دوی لپاره د اختیاراتو اصول نه دي جوړ کړي او بل پلو یې په هغه کمیشن کې له دوی سره سلا نه ده کړې چې د ناظمانو د کار او فعالیت څارنه وکړي. د بلدیاتو وزیر عنایت الله خان بیا مشال راډیو ته وویل چې د ناظمانو په اړه د پلټونو په کمیشن کې د ناظمانو ناسته څه جواز نه لري. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي که پاکستان رښتیا په افغانستان کې سوله غواړي نو دی د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د ډزبندۍ زمینه برابره کړي. د خبره د سولې د عالی شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار د سې شنبه په ورځ نوښت مشال ریډیو ته وکړه. د افغانستان د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت چاردره ولسوالۍ بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې ده. د کندوز د امنیه کمانډانی ویاند سید سرور حسینی نن مشال راډیو ته وویل چې تیر شپه له درو لورو پر ولسوالۍ عملیات وسو چې په نتیجه کې وسلوالو طالبانو ولسوالۍ پریښوده. د افغانستان په ننګرهار کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د داعش وسلوالې ډلې 15 مهم غړي وژل شوی دي. د ننګرهار د اچین ولسوالۍ ولسوال حاجی محمد غالب مجاهد بیګا مشال راډیو ته وویل چې بی پیلوټ الوتکې د داعش دا غړي د سې شنبه په مازیګر د پیشي په سیمه کې پنشه کړې. د امریکا د دفاع وزارت وای ایران د تیری اونۍ په پای کې د توغندیو په ازمویلو د ملګرو ملتونو له بندیزونو سرغړونه کړې ده. د امریکا د دفاع وزارت د سې شنبه په ورځ نه وخت وویل چې دا مسله به په ملګرو ملتونو کې راپورته کوي.
بوروال کاکړ تاسو د خبرونو لنډیز وای اوس به له سراج زهیر څخه چې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال دی. د پاکستان د نن ورځې د دوه ورځ پانو وحدت او مشرق د ادارې غټ کې وره
نن د پیښور نه خبریدونکي وحدت ورس پانه خپل اداري کې لیکي. د وزیر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز ویلی دي چې افغانستان کې د امنیت په ځای کولو او د ترخګری د خاتمې لپاره خبرې اترې ډېرې ضروری دي او دا چې د پولیسو د سارنې لړکی دوی له افغانستان سره پوره مرسته کولی شي. د اداري په وینا چې دا یو حقیقت دی چې هر کله د پاکستان او افغانستان څخه یو کې هم ناقلاري وي نو تر هغه بل هیواد کې سکون نشي راتلی. اداریا اخر کې وایي چې اوس دواړه ملکونه له ترخګری متاثر دي نو په داسې صورتحال کې پکار ده چې د دواړو ملکونو مشران د خپل منځي اړیکې سیوا کولو لپاره مخلصانه ګامونه واخلي او ترخګری د خاتمې لپاره هم په ګډه سره اقدامات وکړي ځکه چې دا د وخت غوښتنه ده. بل پلو مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې چې موجوده حکومت د بجلی د نظام ښه کولو لپاره یو ځل لوی پیسې ورکړې وي او تر څو وخته پورې د بجلی د نظام ښه کولو دعوا هم کوله. خو اوس یو وار بیا دغه گردشي قرضې د 400 ارب روپو نه اوړېدلې دي کوم چې د فکر وړ خبره ده. ادارې مخکلي کې چې وابډا د خلکو نه د بجلی بلونو په وخت اخلي خو د بجلی پیدا کوونکو کپنو ته بیخي پیسې نه ورکوي چې له وجې قرضې ورس پر ورځ زیاتیږي او دغه کپنې بیا ورس پر ورځ د بجلی پیداوار کموي چې ورسره عام خلک د بلونو ورکولو باوجود هم د لوډ شیډنګ سره مخ دي. ادارې مخکلي کې چې د نور لوزونو په څیر د حسابدار دا وعده هم پوره نشوه چې ولس ته د بې ځای لوډ شیډنګ نه خلاصون ورکوي. نو اوس چې دیشی قرضی یو وار بیا سیوا شوی یره د چی اولس په پدې جمع کې هم د سختو مسلو سره مخ کیږي نو باید چې وزیر اعظم په خپل دې مسلې اخته پام را وګرځوي او بجلی پیدا کوونکو ته زر تر زره ادایګي باور کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
نړیوالو مطبوعاتو ته ورځو اوریدونکو، ګارډین ورځپاڼه لیکي د څه وخت لپاره د طالبانو لاس ته د کندوز ښار پرېوتو سره دا خبره ثابته شوه چې طالبانو خپل فعالیتونه د هیواد شمالي برخو ته پراخه کړي دي. بلخوا پروجیکټ سنډیکیټ د غربي چارواکو لخلي لیکي چې په شام کې د روس د هوایي بریدونو مقصد د ترهګرۍ پر ضد مبارزه نه، بلکې په هر قیمت د بشر الاسد د هغه رژیم سیاسي کنټرول بحالول دي چې له وجې یې ترهګري رامخته شوې ده. د دوړو لیکنو غټي برخي له اسرار العالم مومند اور
کټین ورسپان لیکي کڅ هم افغان ځواکونو کندوز ښار له طالبانو برتا نیولې خوله دې ګام سره داسې امنیتي اندېښنې راپورته شوي چې یو وار بیا په طاقت کې راغلو طالبانو خپل فعالیتونه له کلیوالو سیمو د هیواد جنوبي برخې ته غځولې دي. دا پرمختګ څو ورځې وروسته له هغه وشو چې ړومبه خال خال ختی وي او بیا افغان چارواکو ویل چې د ښار د خوندي کول لپاره لګونډي ولایتونو افغان پوځي سرتیري راورسېدل. د وسلوال استاد د کندوز ښار پریوتل د غرب لخوا روزل شوو هغه افغان ځواکونو باندې لوی گزار دی چې په دسمبر میاشت کې د ناټو د جنگي میشن تر ختمېدو وروسته زیاتره پر خپل سر جنگيږي. په تېر څوارلسو کلونو کې دا لومړی ځل دی چې کوم لوی ښار د وسلوالو لاسو ته پرېوتی او له دې وروسته له طالبانو لاسو ته د نورو ښارونو د پرېوتو اهم ویره پیدا شوې. بلخوا پراجیکټ سنډیکیټ لیکي روس په شام کې د ادلب او هومس ښارونو او د حماس سیمو ګیر چاپېره هغو ځایونو کې هوایي بریدونه کوي چېرته چې د خپلواک څارونکو په خبره داعش ډله مرکزونه نه لري. نو د دې مطلب دا شو چې د روس لخوا د بریدونو مهم هدف د اپوزیشن کمزوري کول دي چې پکې هغه ډیموکراټیک اپوزیشن هم شامل دی چې د اسد رژیم زد جګړه کوي. نو دا هر څه ښایي چې په شام کې د روس مقصد د ترهګرۍ پر ضد مبارزه نه، بلکې په هر قیمت د هغه رژیم سیاسي کنټرول بحالول دي چې له وجې یې ترهګري رامخته شوې. د دې خبرې نور وضاحت داسې کیږي چې روس هغه ډیکټیټرشپ بچ کول غواړي چې د غربي چارواکو په خبره له وجې د 2011 کال را په دوی خط باندې 2.5 لک خلک وژل شوي دي. لیکنه کې راغلی دي د روس لخوا مداخلت سره بعد ولسی خلکو مرګ جوب لکه منه، بلکې لا پسې زیاته شي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سواد ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرخه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوریدونکو د برتانیا ټلیګراف ورسپانې په ترکی کې د روانو حالاتو او د غوې د اغیز په اړه لیکنه کړې. مقاله لیکي چې په دې وروستیو کلونو کې په دې هواد کې حالات د خرابې په لور روانو چې نه خي له دې تازه چاودنو ښکار شوې دي. ورسپانې لیکي چې ترکی باید د پاکستان غوندې په ګاونډي او هیوادونو کې د لاسوهنې پر ځای خپل داخلي امنیت ته پام ډېر کړي. بوروال کاکړ د دې مقالې لنډیز درته وایي.
په ټلیګراف روزپانه کې خبرې شوې مقالې ته سرلیک ورکړل شوی دی چې آیا د ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان د خپل هیواد حالات د پاکستان د حالاتو پر لور روان کړی دي او که څنګه. ورسپانه لیکي یو کال وړاندې داسې تصور هم نسو کېدای چې د ترکی حالات دي د پاکستان له حالاتو سره پرتله کړل سي. د ورسپانې په لیکنه دا ځکه چې ترکی یو پلو د ناټو غړی دی او بل پلو په اروپایي ټولنه کې د ګډون کاندید دی، خو په پاکستان کې نه یوازې ترهګر بریدونه کیږي بلکې په سیاسي توګه هم ناآرامه ده. ورسپانه زیاتوي چې د رجب طیب اردغان په مشرۍ کې ترکی د 2002 کال په شاوخوا کې مخ پر وده، خو په دې وروستیو کلونو کې حالات خراب شوي دي. د ټلیګراف په لیکنه د تیری شنبې د ورځې ځانمرګې برید په ترکی کې د ترهګرۍ له امله د پیش کړکیچ تر ټولو تازه پیښه ده. د ترکی د حکومت چارواکو وویل چې په انکره کې په خونړي ځانمرګ برید کې تر ټولو لوی ګمان په عراق او شام کې فرفعال داعش وسلواله ډله ده. ورسپانه لیکي چې په شام کې د نسل او فرقو پر اساس رامنځته شوي ویش له کبله پر پوله پراته هیواد ترکی ته ګواښ پیښ شوی دی. د رجب طیب اردغان په مخالفینو کې داسې فکر زیات شوی دی چې ګواکې د نوموړي حکومت د هغو ترهګرو بریدونو تر شا ولاړ دی چې زیاتره پکې کردان په نښه کېږي. ورسپانې لیکي چې دا بالکل داسې ده لکه د پاکستان جاسوسي ادارې ISI چې په افغانستان کې له طالبانو او القاعده سره دوه مخې لوبه وکړه. ټلیګراف زیاتوي چې ترکی او پاکستان دواړه نه یوازې په کور دننه له جوړ کړو ستونزو سره مخامخ دي، بلکې ګاونډیانې هم ناآرامه دي. ورسپانه لیکي دا دواړه د لویدیز پرتګلارو نیوکی کولای سي، خو دوی باید په خپل ځان ته د ورکړو زخمونو علاج وکړي. ورسپانه په پای کې لیکي په ترکی دننه اختلافات زیاتېدو او د دې هیواد لخوا په ګاونډیو کې لاسوهنې بالکل د اروپا پر کرشه د پاکستان غوندې ستونزو رامنځته کولو په معنا ده.
خبرونه او فریادونه
اخر مانا
لیکا چی تیر دی نبازی پام کوا
الوی گرگین صاحب دا خو مگر سر خوری
را غلی جمهوریت پی اس در اخلو بخون
گرانو آوریدون کو دادین ما خچی مری سیب نور جرونگانو بس
اوی 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 خودر تویدی میوشی پام کوا
د مشال لډیو مزاحیا پروګرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ور په دې روسي کې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو ډلیز بریدونه د پخوا په نسبت زیات شوي دي. د کندوز تر لنډ وخت پورې تر نیولو وروسته طالب وسلوالو تېر ورځ د غزنی په ځینو امنیتي پوستو ډلیزې حملې وکړې. پوښتنه دا ده چې د طالبانو په حملو کې زیاتوالی ولې راغلی دی؟ عبدالحی کاکړ په دې رپورت کې د دغه پوښتنې ته ځواب پیدا کولو کوشش کړی.
د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو ځنډېدو سمدستي وروسته د وسلوالو طالبانو جګړه ییز فعالیتونه زیات شوي دي. د کندوز ښار نیول، د کابل شاه شهید، د غزنی مرکزی زندان او غزنی پر امنیتي پوستو بریدونه یې ځینې ښکاره بېلګې دي. د افغان چارو کارپوه یوسفزی وایي د بهرنیو ځواکونو نشتون یو له هغو لاملونو دی چې طالبان یې زړور کړي دي.
طالبان هم په نسبت زړور شوي دي. وجه دا ده چې خارجي قواوې افغانستان څخه وتلي دي. هوایي بریدونه چې طالبانو بدله کېدل هغه کم شوي دي او طالبان اوس فکر کوي چې د هوایي بریدونو د کموالي له وجې نه دوی کولی شي چې زمینی عملې وکړي، حتی لارې بندې کړي او د کندوز په سیر باندې
د ملا عمر تر مړینې وروسته د مشرتابه پر سر په طالبانو کې اختلاف راغلی و او یوې ډلې ملا عمر منصور اختر د مشر په توګه نه و منلی. همدې طرف ته په اشاره سره د نظامي چارو کارپوه جنرال عتیق الله مرخیل وای په داسې حملو کولو سره د طالبانو نوی مشر ځان قوي ښکاره کول غواړي.
کله چې نوې رهبري په طالبانو کې مابین ته راغله، دوی د خپل ځان د تثبیت په خاطر چې هم په طالبانو کې ځان تثبیت کا، هم په افغانستان کې ځان تثبیت کا، او هم په جامعې جهاني کې ځان تثبیت کا، چې دوی نسبت سابقه رهبری ته پر قدرت دي. د دوی پلانونه دقیق، دوی کولی په هر ځای کې حضور پیدا کړه، نو د دې له خاطر چې جلبیت به خپل زیات کا، خپل حضور هم وښي، خپل قدرت هم وښي، نوې رهبری دغه کارونه شروع کړي.
خو ځینې کارپوهان او حکومت مخالفه کړي بیا افغان حکومت ډېر ضعیفه بولي، او د دوی په خبره هم دا وجه ده چې وسلوال طالبان د جګړې په ډګر کې پیاوړي سوي دي. په دوی کې یو هم د افغانستان د ولسي جرګې غړی عبدالرحیم ایوبی دی.
وجه د افغانستان د حکومت ضعف دی، د افغانستان د حکومت کمزوري ده، د افغانستان په حکومت کې بي اعتمادي ده، د افغانستان د حکومت چې ګډ حکومت جوړ دي د هغو تر مابین خپل مخالفتونه دي، د هغو د موجوده وخت څخه همدغه وخت چې د دې څخه دوی استفاده وکړي. دا نن دوی ورځې کېږي چې د غزنی پر کلو باندې مزایل توغندۍ ورغورځول کېږي، مګر زه د پرون د رایې صدر اوسه پورې یو مسؤل شخصیت نشم پیدا کولی چې ټلیفون ورته وکړم او دا موضوع ورسره شریکه کړم. یعنی نشته څوک، نشته چې چاته ټلیفون وکړي یا چاته د خلکو غږ ورسوي یا څوک مسؤلیت ومني.
کبیر رنجبر یو بل افغان کارپوه دی. دی که څه هم د حکومت د کمزوري په اړه له ښاغلي ایوبی سره اتفاق کوي، خو البته وایي د افغانستان امنیتي ځواکونه د جګړه مارو ډلو ځواب ورکولو وړتیا لري.
امنیتي ځواکونه خو پیاوړي شوي دي، اوس روزنې نگانه او د سلام نگانه پر لاس لري، یقینا نیمګړتیا لري او هغه ډېرې جدي نیمګړتیا ده چې هوایي سپورت او ملاتړ نه لري، زمونږ هوایي قوتونه شتون نه لري، زیری پوش موږ نه لرو، زیری قوتونه نه لرو، ټانک نه لرو. یعنی ثقیله سلاح کې نیمګړتیا شته، مګر د کمیت او کیفیت میزانه پیرې کچه کې دي چې دغه ډلو ټپلو ته غاښ ماتوونکي ځواب ورکړي.
خو دغه ټول کارپوهان په یو خوله دا خبره کوي چې باید د ملي وحدت حکومت د وسلوالو طالبانو او د دوی د بهرنیو ملاتړو پر ضد په خپلو کې همغږي پیدا کړي او یو سیاسي او دفاعي تګلاره پر مخ یوسي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدراز شو په بس دغه مړی مراد ده وسمال ته دومره پراته دي
سلام چې دوی ولې بیا ته دي
هر طرح کرے بدرنګ زکه چې دا غمینه نجوان د سرنسته
دا غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي کیږي
موږ ته اندې امید دي نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځامن او کتاب ته ته کینی ټول تخپل فالو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو تاسو کولی شئ د مشال ریډیو ټولې اونیزې خبرونې له مشال ریډیو ډاٹ کام هم واری. اغلته دغه خبرونې په غږ شکل کې او همدارز د زینو خبرونو ټیکسټ یا هغه په لیکلي بڼه باندې هم شته. تاسو کولی شئ د خپل ملګرو دوستانو سره یې هم شریک کړئ او د ځان لپاره هم ډاونلوډ کړئ. اوس رپورټون ته بیرته ګرځو. په خیبر پختونخوا کې د غیر سرکاري ادارو کارکوونکي او فعالان وایي د پاکستان وفاقي حکومت د پښتنو په سیمو کې په ځینو غیر سرکاري ادارو بندیز لګولې خو په پنجاب او سند کې داسې کوم محدودیتونه نشته دي. د دې ادارو ځینې چلوونکي او پښتانه سیاستوال وایي چې د یادو بندیزونو له وجې ګڼ کسان بې روزګاره شوي او ګڼو خلکو ته خدمات په سم ډول نه رسیږي. یاد دې وي چې د پاکستان حکومت په ځینو غیر حکومتي ادارو د هیواد ضد فعالیتونو تور پورې کوي او غواړي هغوی د نوي حکومتي تګلارې سره سم خپل کارونه په مخ یوسي. پامیر ساحل پې رپورټ جوړ کړی.
په خیبر پختونخوا کې د ناحکومتي ادارو کارکونکي او فعالان وایي د ناحکومتي ادارو په اړه د پاکستان وفاقي حکومت اقدامات پر تفریق یا توپیر ولاړ دي چې له کبله یې ګڼې این جی اوګانې اوس په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې کار نشي کولای. تیر ورځ په پېښور کې د ناحکومتي ادارو پخواني کارکونکي او د بشري حقونو فعال عمران ټکر مشال راډیو ته ویل هغه این جی اوګانې چې ورباندې د هیواد ضد کارونو تور پورې شوی په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې کار نشي کولای خو په پنجاب او سند کې یې کوي.
قبائلی سیموں کے ہو پاغیبا نے دکار کو بندیز پنور صوبوں کے ہونا لگے لگا اسلام آباد کی یا پنجاب کی یا سندھ کی نو زموں کا سوال دار اچتی کی چیئر فرض کا دغ این جی اوز ملک دشمن کارونا کول اودی تب گوت شو نو بندیز گیا لگے دو نو پکار رہا ہے پاغیبا نے پٹول پاکستان کے لگے دل لگے او دویم میکانیزم یا پالیسی خفا برا دا چراغلا او رادیشی مونگو تار کلے وایو ہو کہ اتنا سپاہی کے حکومتی ادارے یا حکومتی واکداران داسې طریقې سره راننوځي چې هغه بیا څه خوښوي او هغه کوي.
د روانې میاشتې په پیل کې د پاکستان کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان په حق هیواد کې د کورنیو او نړیوالو ناحکومتي او حکومتي ادارو د کار کولو لپاره نوې تګلاره اعلان کړه. تر دې څو میاشتې مخکې هم د وزارت په هغه هیواد کې د ماشومانو لپاره کارکوونکي نړیوالې ادارې سیف د چلډرن دفترونه وتړل او تورې پورې کړ چې یاده اداره په هیواد ضد فعالیتونو کې ککړه ده. سیف د چلډرن دا تور ردوي او وایي هر کال په پاکستان کې لکونه ماشومانو ته زدکړو او روغتیا اسانتیاو برابروي. د پاکستان په سینټ کې د بشري حقوقو کمیټې غړي او د عوامي نېشنل ګوند سیاستواله ستاره ایاز هم وایي چې په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې پر ناحکومتي ادارو بیلابیل محدودیتونه له 2015 زیږیز کال راهیسې لګول شوې دي.
2005 ته کرا واخلې بنځوم د حکومت سم مخ کې نو ان جی اوز آی ان جی اوز دا ټول چې مونږ اته ست یا چی هغه ټیم کې اوم د دې د ان او سی مسله وا په 2009 کې چې د دې ان او سی په فدرل ګورنمنت ورکولا او دایبا سوي ته نشو راتللې. نو ایون د یو ان ایجنسیز نو الاوډ چې هغه برازي هغه تک نو بیا هغه تک هغه یو پی ڈی ایم ای او دا ان ڈی ایم ای فایل شل پاره تنکی نو بیا دا دغه راغو چې هغه ورته ان او سی ورکي او دوی بیا کار کوي. نو د صوبي حکومت بیا ورته ان او سی ورکو هغه بیا هغه تک کار کو.
ستاره ایاز زیاتوي دوی چې د پیښور پر سکول تر برید وروسته د ترهګرۍ ضد د قومي اکشن پلان په نوم د نوې تګلارې په غونډه کې ناستول نو پر ناحکومتي ادارو یې د تورونو په اړه ثبوت وغوښت چې تر وسه ورته حکومت نه دی ورکړی. د بشری حقوقو فعال عمران ټکر زیاتوي د حکومتي محدودیتونو له کبله په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د ناحکومتي ادارو کار اغیزمن شوی دی.
د تیرو اتو میاشتو راځي په خیبر پښتونخوا کې او په قبایلي سیمو کې د این جی اوز د کار کولو ارکان ډېر زیات راغلي، لکه په نظر یو ناراضي کو فرض کې په کومه این جی اوز باندې بندیز نه دی لګېدلې، خو هغه ته میکانیزم دومره مشکل جوړ شوی دی چې څوک د اجازت نامې لپاره سرکار ته درخواست ورکړي چې ما ته دا پروجیکټ میلاو شوی دی او دا زه په دې سیمه کې کوم، نو هغه دومره اوږد ټایم واخلي چې هغه پروجیکټ میره شپږو میاشتو نو څلور میاشتې خو په هغه پروسس کې تیر شي، نو باقي دوه میاشتې پاتې شي، نو په هغه دوه میاشتو کې بیا هغه کار نه کېږي.
پر دې موضوع مو په بیا بیا د کورنیو چارو له وفاقي وزارت او د خیبر پښتونخوا ائتلافي حکومت واکمن ګوند تحریک انصاف له وزیرانو سره رابطه وکړه، خو ورسره په خبرو ونه توانېدو. خو د روانې میاشتې پر لومړۍ نیټه د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلی ول چې که نا حکومتي ادارې د نوې تګلارې پابندي ونه کړي نو په هیڅ صورت به ورته د کار کولو اجازه ورنه کړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط ہے کہ گندہ شبگردی مکمل ختم ہے
افغانان چھوڑا بے شک چھوڑا
دیر سخت روانی تیرا یہ ہر چکلی
زوشت مکالنہ مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدران یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
اور ادھر کو تاسو مشال ریڈیو اور نیوز ویک ویب سائٹ پہ وہ مقالے کے لکھلی پدا سے حال کے چھ پر ملال یوسفزئی جوڑ شو فلم با ملینوں خلکو ته د تعلیم پیغام ورسی او د تعلیم لپاره د ملال حسی ډیری مضبوطی دی، خو اوس هم په پاکستان، افغانستان او ځینو نورو هیوادونو کې جنکی د خپل حقونو څخه محرومه پاتې دي. په مقاله کې راغلی د تعلیم په لار کې اکثره ملکونه هم خندونه جوړیږي، نو باید چې حکومتونه د مرستندوی ادارو د مرستو اخیستو پر ځای خپل رول په سمه توګه ادا کړي. د دې مقالې غټ کې انیسا اجمل درته وایي.
نیوز ویک ویب پاڼه لیکي د سواد د تعلیم مبارزې پر ملال یوسف سے جوړ شوی دستاویزی فلم داونه په یو سل یو او یا هیوادونو کې خپریږي چې لوجې به په سلګونه میلیونه خلکو ته د ملالې د جنکو تعلیم د اهمیت پیغام رسیږي. ملالہ د 2012 کال په اکتوبر میاشت کې وسلوالو طالبانو په سر وشتلې و او سخت ژوبل کړې و. مقاله لیکي ملالہ چې دا مهال په برتانیا کې ژوند کوي دای هسي ډېرې پیاوړې دي، خو په پاکستان کې اوسم د زیاتره جنکو لپاره په حالاتو کې بهتري نه دی راغلی او په شام کې بیا جنکو ته د تعلیم حاصلولو لپاره حالات د پخوا په پرتلا نورم سخت شوي دي. وېپاڼه لیکي په نړۍ کې حکومتي مرستندویا ادارې هر کال د تعلیم لپاره شاوخوا 14 اربا ډالر ورکوي او چې کله د تعلیم لپاره د کارکونکو سلور سلویختو ډلې ته وکتل شي چې پکې مرستندویا حکومتي ادارې شخصي او دغسې ځینې نورې ادارې شامل دي، نو پر زیاترو د ملالې اغیز ښکاري ځکه چې دغه ادارو د جنکو تعلیم طرف ته بې مثاله پام کړی او په دې برخه کې خپلې بودیجې زیاتې کړې دي. خو د مقالې تر مخه اکثره دغه مرستې هغو ځایونو ته نه رسیږي چېرته چې تر ټولو زیات ضرورت وي. زیاتره تنظیمونو کې یا خو ډېر لږ او یا ډو د دې صلاحیت نه وي چې د افغانستان په څیر په تشدد ځپلو هیوادونو کې کار وکړي چېرته چې جنکې د خپلو حقونو نه محرومه دي او کورنۍ د تعلیم لپاره پر حکومت انحصار کوي، خو چې بیا د شام او سومالیا په شان ریاستونه د کورنۍ جګړې پر مهال راوغورځېږي نو وروسته بیا دغه کورنۍ هم بې وسه شي. وېپاڼه لیکي مرستندویا ادارې اکثره په هغه سیمو کې د کار کولو نه ویریږي چېرته چې پر دوی او یا یې پر پروژو د بریدونو خطره وي او یا د دوی موجودګي هم لانجمنه وي، ځکه چې د دوی له وجې د هغې بادې پر ضد بریدونه راپارېږي چې دوی یې د مرستو کولو هڅه کوي. مقاله لیکي خو له بده مرغه اکثره ریاستونه هم د تعلیم په لار کې خنډ جوړېږي. د بیلګې په توګه په ترکی کې شاوخوا 15 لکه د شام ماشومان دي چې پکې 80% ماشومان په سکولونو او د نورو پروژو په ذریعه د زده کړو ترلاسه کولو نه محروم دي. تر روان کال پورې چې د شام د جګړې سلورم کال دی، د شام حکومت د تعلیم لپاره د کارکونکو لویو نړیوالو مرستندویا ادارو د رجستریشن نه انکار کړی دی. چې له وجې مالی مرستې او د زرګونه ماشومانو د تعلیم موقع بندې دي. بلخوا په اردن کې چې د کمی پیداوار شرې د ترکی په نیمه ده، پکې 40% د شام ماشومان سکولونو ته ورسي او 100,000 ماشومان بیا په نورو طریقو سره زده کړې ترلاسه کوي. نیوز ویک ویبپاڼه لیکي په داسې حال کې چې د ملالی یوسفزی کیسې نړیوال د تعلیم په برخه کې د ګامونو پورته کولو لپاره هڅولي دي، خو حکومتونه لا پکار دي چې دې لار کې موجود خنډونه لرې کړي، د مرستندویو ادارو پر ځای په خپل رول غور وکړي. نو بیا به الله په هغه ځایونو کې الکانو جنکو ته تعلیم ورکول کېدی شي چېرته چې د افغانستان، شام او نایجیریا په شان حالات خراب وي.
نوم یالو خزو د ژوند د لاسته راوړنو په اړه ځانګړې ژوندې خبرونه سروې د هرې نهې پورس د مازیګر په سلونی می بجې په ژوندې پړه او د خالی پورس د ماسپخین په درې نیمه بجې له مشال ریډیو واوره زما د مليها امیرزاده سره.
اوریدونکو، په پنجاب کې پر یو مشوم د جنسي تشدد د پیښې تر راڅرګندېدو وروسته د انساني حقونو لپاره کارکوونکي وایي چې دې لړکې د قانون سازي وشي او واړه د مخه چې کوم قوانین موجود دي پر هغوی دې په سختۍ سره عمل وشي. په همدې حال کې د بشري حقونو ځینې فعالان نیوکې کوي چې پولیس پر ماشومانو زیاتی کوونکو هغه خلکو ته څه نه وایي چې سیاسي اثر رسوخ لري. رابع اکرم خان په دې حقله رپورټ جوړ کړی.
د پنجاب صوبې ضلع منډي بهاودین کې یو یو لس کلن ماشوم سره زیاتې او بیا د هغه د وژنې په اړه د پنجاب صوبې اعلی وزیر د تحقیقاتو حکم ورکړی دی او ویلي دی چې د مجرمانو خلاف به مقدمه د ترهګرۍ مخنیوي عدالت کې چلیږي. لس کلن رضا ارشد په 4 اکتوبر زیاتې نه پس وژل شوی وو او په 8 اکتوبر یې پلار د صدمې له وجې مړ شوی وو. د ماشومانو د حقونو لپاره کارکوونکې ادارې د ساحل یو چارواکي ممتاز حسین ګوهر هم دې لړکی وایي چې ماشومان سره د زیاتې ډېرې پیښې په پنجاب کې مخې ته راځي.
حکوم کې سونو کې چې د سیاسي خلکو لخوا لاس اچول کیږي او هغه ته چې کله معلومیږي کوم په دې خلکو لاس واچول نو زمو اوټونه خرابې دي شي، نو د دې خوا دا کیږي چې یا خو هغه دا کیس نه ګوري او یا دا کیس ختم کړي.
هم دې لړکی د ماشومان د حقونو یو کارپو عمران ټکر وای چې د نړیوالو معاهدو پر رڼا کې ماشومان لپاره په خصوصي توګه قانون سازی نه ده شوې. په کار ده چې د دې معاهدو پر رڼا کې د ماشومان لپاره یو داسې نظام جوړ کړی شي کوم چې ماشومان ته تحفظ ورکوي.
موږ دا وایو چې دلته په کار ده چې یو چال پروټیکشن سیستم وي چې په هغه کې نه صرف دا چې هغه ماشوم ته قانوني مرسته ملاويږي بلکې هغه ته نفسیاتي طور باندې هم هغه ته د هغه خاندان ته سهولت ورکړل کیږي او دا هغه نه پس د هغه په ژوند کې څونه تبدیلی راځي چې هغه ته هم په هغه میکانیزم کې په هغه سیستم کې په مثبت انداز سره کتی شي او په راتلونکي وخت کې که بیا چېرته د ماشوم سره داسې کیږي نو هغه به نه کیږي ځکه قانون موجود وي.
د غیر سرکاري ادارې ساحل په وینا چې په 350 کالو کې ماشومانو سره د جنسي زیاتې په پیښو کې اضافه شوې ده او تیر کال څخه د پاسه 3.5 سره ماشومانو سره د زیاتې کیسونه رپورټ شوي وو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اوریدونکو، فائنانشل ټایمز ورځپاڼه وایي چې په دې وروستیو کې په کندوز ښار د وسلوالو طالبانو حمله ښایي د دې لامل شي چې امریکا په افغانستان کې خپل یو د پام وړ شمیر سرتیري د یوې اوږدې مودې لپاره وساتي. په لیکنه کې د امریکا په بهرنۍ پالیسۍ یو لړنیو کې هم شوې دي چې تفصیلي هارون باچا درته وایي.
د فائنانشل ټایمز ورځپاڼه لیکنه وایي افغان ځواکونو په افغانستان کې د ډیره امریکایي ځواکونو په مرسته وکولای شول چې کندوز ښار د طالبانو لول کې خلاص کړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر کمانډان جنرال جان کیمبل اوس د امریکا د ولسمشر براک اوباما له ادارې غوښتي چې له هغه هیواد د 9900 امریکایي سرتیرو د ایستلو پلان وځنډوي او پر ځای یې هغه ته د پام وړ شمیر سرتیري په مستقله توګه پرېږدي. لیکنه وایي چې ولسمشر اوباما تیروتنه وکړي او د غوړاندیز ومني نو د افغانستان امن کول به د امریکا لپاره د اوږدې مودې یو سرخوږی جوړ شي. په لیکنه کې د امریکا په سنټ کې د ریپبلیکن ګوند د غړي ران پال یو پوښتنه راغسل شوې چې ویلي دي په داسې حال کې چې د امریکا پوځ هم منلی چې په افغانستان کې د القاعده وسلوال د پام وړ شتون نه لري، امریکایي سرتیري بیا د څه لپاره راغلته ډیر دي. د لیکنې تر مخه اوس وخت راغلی چې د افغانستان دننه د وسلوالو ضد قوتونه یو شي او د خپل وطن دفاع په خپله وکړي. لیکنه کاږي د کندوز خار د وسلوالو طالبانو لاسو ته ورتلل د امریکا د هغې ناسمې بهرنۍ پالیسۍ یوه پایله ده چې د تیرې نیمې پیړۍ په اوږدو کې پر مخ بیولی ده. په لیکنه کې د عراق د موسل پر خار د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د تیر کال د قبضې خبره یاده شوې. حال دا چې امریکا د عراقي ځواکونو پر تربیې او روزنې د امریکایانو د مالیې یوه زیاته اندازه پیسې لګولې دي. د اوباما ادارې د غراس په سوریا یا شام کې د منځلارو یاغیانو ملاتړ د دې لپاره وکړل چې د شام له حکومتي ځواکونو سره سره د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش پرې وځپي، خو د لیکنې تر مخه د امریکا دغه پلان هم ناکام شو. پوښتنه را ولاړېږي چې هغه هیوادونه چې امریکا ورته د مرستې لاس ورکړې ولې نشي کولی له دغو فرصتونو ګټې پورته کړي. لیکنه د دغه کار لاملونه په ګوته کوي، وایي چې د یو هیواد د خلکو لخوا د امریکایي تګلارې لپاره د ملاتړ نشتوالی، د ادارو ترمنځ نه همغږي او د چارواکو تشې تورې خبرې هغه څه دي چې د امریکا بهرنۍ پالیسي له ناکامۍ سره مخامخ کوي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.